زونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس به په نړۍ کې تیر 2015 کال د زندانی خبریالانو موضوع ته تم شو. د 2015 کال په پای کې د پرلپسې 15 کال لپاره په نړۍ کې له 300 څخه زیات خبریالان په زندانونو کې ساتل شوي دي. دا خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې SCPG په خپل نوی راپور کې چې د جنوري په 28مه خپور کړی دی. د راپور لمخې په هغه سروې کې چې د 2015 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې، چین، میانمار او اسرائیل تر ټولو زیات زندانی خبریالان لرل او ورپسې د روسیه او بلاروس یادونه شوې ده. د CPJ د راپور لمخې د 2015 کال تر پای پورې په نړۍ کې ټول ټال 310 خبریالان د خپل مسلکي فعالیتونو له امله زندان شوي. دا د 1992 کال راهیسې چې CPJ د دغو شمیرو ثبت پیل کړی، د نړۍ په کچه د زندانی خبریالانو درېمه لوړه شمیره بلل کیږي. په 2023 کال کې دا شمیر د ریکارډ تر کچې یعنې 304 کسانو ته رسیدلی و. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2015 کال د زندانی خبریالانو په سروې کې د نږدې درېمې برخې زندانی خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند ثبت کړی دی چې له دې ډلې 60% د شکنجې یا وهل ټکولو ادعاوې کړې دي. د CPJ د 1992 کال رئیس څېړنې ښیي چې د شکنجې او وهل ټکولو تر ټولو زیاتې پیښې په ایران کې شوې دي او ورپسې اسرائیل او مصر ښودل شوې دي. د دې راپور لمخې د پرلپسې دریم کال لپاره چین د تر ټولو زیاتو زندانی خبریالانو لپاره خپل ځای ساتلی چې شمیر یې 500 ته رسیږي. په دوی کې هغه 8 تنه خبریالان هم شامل دي چې د هانګ کانګ په زندانونو کې ساتل کیږي. میانمار کې د زندانی خبریالانو شمیر 10 تنه ښودل شوی او ورپسې دریم ځای اسرائیل نیولی چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د فلسطیني زندانی خبریالانو شمیر 29 ته رسیده. اسرائیل په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لپاره دوهم ځای درلود. په راپور کې ویل شوی چې خپل سر نیونې د اسرائیل له هغو وسایلو څخه دي چې معلوماتو ته د عامو خلکو د لاسرسي حق محدود کړی، هغه څه چې د بشري حقونو ډلې او کارپوهانې نسل وژنه بولي. په 2015 کال کې آسیا لا هم هغه سیمه وه چې د نړۍ تر ټولو زیات زندانی خبریالان یې لرل. د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 110 خبریالان په دې لویه وچه کې زنداني وو چې دا په نړۍ کې د ټولو زندانی خبریالانو درېمه برخه جوړوي. په جنوبي آسیا کې بنګلادیش 4 خبریالان په زندان کې درلودل او هند هم 2 خبریالان بندیان کړي وو. په اروپا او مرکزی آسیا کې شپږ نوي خبریالان زنداني وو. روسیا د 28 زنداني خبریالانو په لرلو سره چې له هرو 52 اوکرایني خبریالانو په دې سیمه کې لومړی ځای درلود. په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې شپږ اویا خبریالان زنداني وو. سعودي عربستان 8 زنداني خبریالان درلودل چې دا شمیر د 2019 کال د 2019 کال له 28 کسانو څخه کم شوی دی او په ایران کې 15 خبریالان زنداني وو چې شمیر د 2022 کال له 55 کسانو څخه ښکته شوی دی. په متحده ایالاتونو کې د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې هیڅ خبریال د خپل مسلکي فعالیت له امله زنداني نه وو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور له مخې د 2015 کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې ډیری زندانی خبریالانو د سیاست په برخه کې راپورونه چمتو کول. د CPJ معلومات ښیي چې د دې سروې له مخې 6% خبریالان 15 کاله یا تر دې زیات وخت له محکمې او حکم څخه پرته په زندان کې پاتې شوي چې دا چاره د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده، ځکه دا قوانین د بې ځنډه او عادلانه محکمې پر ترسره کېدو ټینګار کوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تازه راپور کې په افغانستان او پاکستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. خو تیر کال د خبریالانو مدافع ټولنو کله ناکله په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه CPJ یو خپلواکه او غیر انتفاعي اداره ده چې په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي پراختیا هڅوي.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یې اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګول شو محدودیتونو ډیری کورنۍ له جدي مالی ستونزو سره مخ کړې دي. نور حالي د اکرام الله اکرام پر رپورت کې
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر خبرداري ورکړې چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغو محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. پراپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنڈی او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو لویری آن لخپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ دلته خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والے نیسي هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي. نو خلک په ازابۍ کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره زنانه بوډوري ځان سره. نو دلته کومنګ نو مطلب د دې ځنه دکانو څوک مطلب دې خپل څه وسوګنا خلی پنی و به چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چاله مال پیسې والو دکان پرې نه متا بلل ته وطن کې د څه حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان دي مسره.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې لورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دی له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,50,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی دغه راز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوی چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي خیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لعملي افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دي.
بل ته جسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریله ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماريني چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بيماريني بيخيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته ستربنه هم نشته ځین نشته ال ته خلک هم چې د توجه نو ور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړي او خبرداري ورکړې چې ځانمنې کورنۍ لا ژورې بیوزلۍ ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او اوس به هم په افغانستان کې د کاغذ پران د زاړه دود موضوع ته مخه کړو. د کاغذ پران لوبه په افغانستان کې په تیره په کابل کې لري په خو رئیس دود وخو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کاغذ پران لوبه په دې وروستیو کې پیکه شوې ده.
کاغذ به د لوزول په افغانستان په ځانګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفریح په وړه کچه له کوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ، چمن بابره، کارتي سخي، مرنجان او بیبي مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځانګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو د لوبه په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګ شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمیر جوړونکي هم د خبره مني. لدې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید آزادی رادیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلونی کرے فروشات کی گی خطول بہر تزی امریکہ کانادا آسٹریلیا جرمنی دی خواگانو تزی
د نوموړي په خبره دی یو وو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر یو سلو څلوېښت افغانۍ پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر زرو افغانۍ پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک چې ورته راځي ډېری وایي ګران دي نشي اخیستلی. یادونه ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس خاطي سلنې ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نورو سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانی منیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
چې څومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر خطر و. بیا اشت ساده و دا نمبر و. یو پکې نری شانتې تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شانته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا تر اف پارچا پرې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول چې دا تار دی او بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډیر استفاده کیده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډیر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته مل مریضه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول. په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول. کله به چې د دوکاندار پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ بادلو زولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر پتنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ بعد آزادولو په موخه چې بیا به ډېرې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازی معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهارا قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
خوب بوده گودی پرانا چشمکای بخوبی چشمای تو میداشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که وقت گودی پرانا از سر تمام کوچه آتار میدادم تا کل کوچگی ها کل مردم رکا خانه و کوچی علیرضا خان و باقلی مردان ایران چشمکای گودی پرانا میشدن.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کی او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې مشه پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
د ازادي ملما
د ازادې ملما د ځنګړو مرکو د لړې درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادې رادیو د یو بل ملما قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کيده چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم محمد نصیر کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګه کاری اوسیدونکی، دنده مې خونکی دی،
درس مضمون درس استاد. البته شاعری سوال تو خوب بیا ورس ترا شو
مانا نا تکل صاحب شیرزاد ولسوالی مربوط اشپان کلر پاگی کے ولی سر اشپان لیسی پناما ہمارے لیسا کی تدریس کا مضمون نو دریازی مضمون دے، البتہ شعر و شاعری سر تڑھاؤ نہ لری ہو سارا دے آگے ہم مضمون دی ریاضی مضامین تدریس کوم.
لریاضی سره مو لکله نه امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه، او که یوازې هغه له خونځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خونځي کوم شاد زما عمر زیات دی، خونځي نه فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده وخسته خونکي شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسم پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې، نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او هم هغې نه فارغ شوی یم، نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل کویږي چې تقریبا 43 کال جنگونه او پکې بدبختیانه بیروزګاریانه لوګا تند تکو دي چې په افغانستان کې وینو په دغه حساب باندې زدا قیاس کوم چې زمونږ عمرونه 500 دینورو ممالک تقریبا بیا وسره مقایسه شي.
ډیر ښه. ریاضی او ادبیات کړېدلې څومره ګډ ټکی لري یا مشترک وجه لري؟ تاسو څنګه ریاضی او شاعری هم زمانه سره په یو وخت سره کوي؟
مننه تکل صاحب، دا خو زمانه ما چې د مطلق لپاره ریاضی او شعر و شاعری یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري، او دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعری که د مسلک نه واره او مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضی سره به هیڅ تړاو ونه لري. کوي شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي، لکه ښه مثال زه در په دې کومه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی، همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي، نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او ما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړی ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر قوی هم چې شاوخوا 1350 کال د منګه هجری شمسی کال 1350 کال را په دې خوا مې د شما ته ګډه شاعری کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې، نو هماغه هلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې، ما اعتراض لږ څه لیکنه وکړه، نو هماغه مې لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر و شاعری په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زبې تاسو ته وایم خدای وکړي تاسو او تاسو د وريدم کې خوښ وړ وګرځي
مهرباني وکړي
وې چې تا وان د شو خلی کم تا وان د خوګلی کما تا وان د شو خلی کم تا وان د خوګلی کما چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپلی کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زما د وخت ندی چې بیله بیله ولي کما زبر کومه وعده کومه نخره لیکما تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم تا پمرو سترګو کې کتاب کتاب خبري وینم کله تری درد لیکما کله تری ګیله لیکما د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه لپاره راوځي زور تناست یما یوانی ما نغمه لیکما دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خپلو دلته نور مرازی دا کور کندر کندر دی خپلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکما کملاس برشو کړیدل یا د کتاب فکر خو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب فکر خو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکما زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکما
ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي
تکل څه بو ډیر زیاته مننه. د شاعري زما واقعیت مې ویاز په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال او په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه درنغښتي ځکه چې موږ دلته د ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډیره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمونه هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې په اصطلاح مثنوي مسدس محمد دغه شعر ډولونه چې کوم دي بېګه پکې ذکر دي. اگر چې دا کتاب قدمه لمړی چاپ کتاب وو یو سنیم ګرته او یو هم پکې وی خو سره دا غیره مې را کوشش میکړه دې چې پکې هر څه وکم او ټولنه ته په ستاسو د خپل ولسته دا غوړ ډالې وړاندې کوم.
ډیر الله ورسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او دونکو سره به شریک کړئ. خو اوس درته وایست کړیدلې صاحب چې شاعران یو خبره کوي چې وایي زله ماشومتوب ډیر ماشومتوب په ما کې د شعر حس او احساس وو او ورسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشي چې څه ډول او په کوم قالب کې یو پی
او
بره
تکل څه منه ډیره زیاته دا خو اکثره مرکې ته فکری واقعیت کې ما غوې بټول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې هیڅ سره د مینه نه وي هغه تر لاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او عملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه ډیپلوما کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو خو خپل وخت کې زما شوم ما نمې شوره کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کم او حقیقت سره هم واری ما مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل او یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بتری جوړ شو خو دویم بیت دویم بیت چې خواري کا پاتې برانه غاډو وښ شو مترتو پوری چې ما عمر رضیات شو بیا یې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویل چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې بلې زه شاوخوا تقریبا 22 شاوخوا کلونو ومه
په هغه وخت کې ما دا شعر او شاعري ته شروع کړلو دویشتو کالو لکشو خوات نو هغه نه مخکې من نشول کولای یو خدای چې هلته زه د خوانځي شاګرد ما مسولیتونه او بیا دغه نه ورسته چې کله خوانځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې یو اویا کال کې تاسو ته هم شاید یادی افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو حتی دا چې نه خوانځي وو نه مدرسه وو نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بیرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ بیا مې شروع وکړه لیکلو
څومره شعرونه مو لیکلي دي کې د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو یعنی څو مجموعې کېږي یو کتاب مو چاپ کړی څو نورې مجموعې تیارې لري که نه لري نورې هغه مرو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول
مننه تکل صاحب شاعري خو کتا څه خپل د فکر او د پینځه یا کارنارا په دې خواته شاعري نو دې شعرونه به یې حتما او دا چې دا یو مجموعه ما چاپ کړه هم نوري سه 15 شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه کورې ودان ډېر خوشاله یم دا د اقتصادي ستونزو له وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم خو که دغه فعلم داسې اټکل ورته وکړو د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي شعرونه شته لرم یې
او نوري مو چې یاد کده تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه
تکل صاحب ډېره زیاته مننه نوري صاحب نوم مو راته واخیستو نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې وو ما به کله کله په سینس کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو حتی خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي ما خو هم په ما ګران و خو زه سره هم دا احساس او مینه پیدا شو بس ما سره به یې بیا یعنې ازادانه خبرې کولې کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ماته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو نور څه د خپلوي تار نه لرو فقط شاګردي او استاذي ده
د افغانستان له کورنۍ او فرهنګي ټولنو سره الته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي
ډیره زیاته مننه تکل صاحب هو هو دا چې کله موږ په دوه کال کې د ننګرهار کې د شیرزاده کې موږ فرهنګي ټولنه خپل جوړه کړه ادبی ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې بیا دلته یو په 1950 کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چې دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی د موږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور یې هم رنګین کړو او وویځلو بلې و
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو ته په دې باندې څه چې ته وایم چې نه شاید درو مې نه ویلي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بل نه نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې دغه فرهنګي غونډه کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې
او بل دا وخت من ته اجازه نه راکې ځکه چې اکثرا زمونږ خو رسمیت کې په خوندې کې هغه هم د زمونږ وجدان نه مانی چې شاګردانو حق دې تلف کړي او په فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلي. نو په دغه اساس باندې برکت سره په تماس کې نه یم.
اثر دې کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې ستاسو شعر ډیر خوښ شي؟
ولنا ولا تکلسب دا خو هیڅ امکان نه لري. دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعري مې بی اندازې ډیره خوښي ده، غنی بابا شاعري مې بی اندازې ډیره خوښي دي، دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډیر ګران دی، شاعري ډیره اورم دوهنم ای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته خو دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې وینئ؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای، تکل څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به وي ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خوا ته بیا اعلان ډېر وي، سره شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او تاثرات زما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروي؟
مننه تکل صاحب، ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم، البته چې دا غزل هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو را سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مو وي زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب، وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا که کنه، د مخ جلوې دې تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلی چې دستور د زمانې ماتوي.
نه نه ډیر عالی غزل، ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لړۍ اوری.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړئ په همدې شیرزادو ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه، عجیبه پوښتنه مې وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په تول د شلو کالونو کې زموږ د شیرزاد ولسوالي ډېره لرې پرته وه د مرکز نه، البته بیا زموږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډېرې وې او تقریبا دغه علمي کچه هم زموږ کمزورې وه، ځکه چې زموږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو، نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزورې وه. بیا په همدې اساس باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو خوونکې نو او دغه په نشټین کې زه په ستاسو په وخته حق الزمای خوونکې شما د پښتو ادبیاتو او دا تدریس نه هم کړې او کوم شمه ان شاء الله
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو. کړیدلای سپ تاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کول دمان ځلا نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتې شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پات شي. ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي. ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. او د ما حافظه ولا چې نه پیږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. زه حافظه کې دوام رسنه شم ساتي او که ساتي هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور څه ولا نه پېږي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیار دي، ټولګې مې تیار دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړی توتي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې ډیم کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیارې دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیارې دي چاپ ته. او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېر زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې یو څه اندازه پوهېږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهېږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې شعر او شاعری دی اردو او دی دری دواره می لوستی دی خو ترجمه ضرور باورتا چکی کی بدلی کنه امکانات دی سخت کی زکه چی هاگوی چه کما قافیه برابر کری و کم وزن ورطا ور کری هاگوی کلمات و دی من کلمات سر فرق دی نو حتمان پکی شعر کی یا سکتر دی او یا با پکی مطلب قافیه بدلی گی وزارو به اوسه کلمات و سره سره مجبور دی بدلی کی یا دی هغه مترادف کلمی پیدا کینه به ان شاء الله چې ترجمه پکې کیږي ولینا
د قافیه یادونه مو وکړه کړدل صاحب ل آزاد شعر سره مو اړي کی څه ډول دی لیکي آزاد شعرونه کنه
مانه مری رضیا تا تکل صاحب خپل پښتنه را خو په ډیر تاسف سره زوایم چې بما اکثر غزل خوښیږي او فهمدا غزل ما تاسو مخ کې موویل چې ما همدا بابا شاعری خو خدا تاسو پوهیږي چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډیر څه زړه ورغلې دی نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پیږم خپل مې علاقه کمه ده او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړیدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره قدر منوریدونکو لتا سومننه کوم چې د مرکمو ووریده تر بیا د خدای پامن
د ازادۍ میلمه
کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی تغاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن خو دې سخیال دې نن خو دې سخیال دې زپام لکو نزا زا پچر لکو نزا غل دا سرر پشان بخ کتا گولو نزا دیگی با غسال ماتا و بونو دا غسال کزا خیال لس پا خیال کزا نن خود دیس خیال دے نن خود دیس خیال دے دیگ دا کمال سکی تغاڑت جمال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن کو دیس خیال دے نن کو دیس خیال دے سیچ دا یار پور لپا مستے پچر لکو نزا غل دا سرر پشان بغل دا کلو نوزا اقل جی تمام شنو دمین سر اتال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن خود دیس خیال دے نن خود دیس خیال دے دیک دا کمال سکی تغاڑت پچر لکو نزا مس پجن پا آقلو نشا پا امیدو نزا غم خندا دیواغ لده وندن سر پتال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن کو دیس خیال دے نن کو دیس خیال دے دیک دا کمال سکی تغاڑت جمال کزا خیال لگ پا خیال کزا نن کو دیس خیال دے نن کو دیس خیال دے نن کو دیس خیال دے
آزادي راديو.